په پښتونخوا کې د ماسپخین سلور بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما تاسو ته په دغه یو ساعته خبرونه کې ورکړلی. په خبرونه کې په پاکستان کې خبریالانو ته په ورپېښو دړکو او ننګونو راپورونه در اورو. د پاکستان سیاسي حالاتو ته کتنه کوو او په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د غوښتنې جاج اخلو. خوړم به د فرخند اسد نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. لمړی د خبرنو سټکی د خیبر پختونخوا حکومت او دغه صوبې خبريالانو په اسلام آباد کې په خبريال احمد نورانی د نامعلومه کسانو لخوا برید غندلې دي. د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان لولس غوښتي چې د خپل هیواد پر حکومت د خپلو پالیسیو د اصلاح په هدف فشار زیات کړي او سپین د کتالونیا سیمې نه پنیغه کنټرول ترلاسه کړي او دغه سیمې بیلتون غوښتونکي حکومت یې ختم کړي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا حکومت په اسلام آباد کې پر خبريال احمد نورانی د نامعلومه کسانو لخوا شوې برید غندلې دي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان د جمعې په ماخام د صوبې سملې غونډې ته په وینا کې ویل وفاقي حکومت ته دغه پیخي پورا پلټنی وکړي او زیاته کړه.
صحافت یو آینه ده چې موږ ته دا ښایي چې په مخ مو څومره داغونه دي. زه د دې پیښې غندنه کوم او د اسلام آباد د انتظامیې نه د دې اسمبلۍ له اړخه غوښتنه کوم چې د دې پیښې پلټنې دي وکړي.
نوموړي دا خبرې له هغې وروسته وکړې چې د پېښور خبریالان د احتجاج په توګه د اسمبلۍ له غونډې ووتل، خو وروسته شاه فرمان هغوی ته باور ورکړ چې صوبایي حکومت به د دوی لپاره غږ پورته کوي. دا له هغې وروسته دا چې د اکتوبر په 20مه د پاکستان د انګریزي ژبې یوې ورځپاڼې د نیوز په خبریال احمد نورانی اسلام آباد ته نږدې د نامعلومه کسانو لخوا د چړو او د اوسپنې د راډونو ګزارونه وشول او هغه یې ژوبل کړ. د تیر اتوار په ورځ له جمرود تر اسلام آباد پیاده سفر کوونکی کالزاده کثرت رائے د جمعې په ماخام اسلام آباد ته ورسید. د همارا پاکستان واک په نوم د دې لاریون مقصد قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ګډول او له دغو سیمو اف سی آر ختمولو لپاره اواز پورته کول وو. په نیشنل پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې هغه ویل باید قبایل هم د ملک ته نورو سیمو غونډې آئینی او قانوني حقونه ولري او زیاتې کړه.
فاټا کې لوګ
قبایلی سیمه خلک چې له زده کړو محروم دي، د صحت اسانتیاوي نه لري، انصاف نه لري، د اف سی آر پرنګ تور قانون کې د اجتماعي ذمہواری په نوم ځپل کیږي، کم چې په ټوله دنیا کې چرته هم نشته چې جرم یو وکړي او ټول خاندان ته سزا ورکړي شي. زما په اند د ټولو ستونزو ایوازنې حل همدا دی چې په سمدستي توګه د خیبر پختونخوا برخه جوړ شي.
په نړۍ کې د پیاده ګرځېدو لپاره شهرت لرونکي کالزاده کثرت رائے د هم اول اسلام آباد ته د داخلېدو پر وخت ورسره پولیسو ناسمه رویه وکړه او هغه یې د څه وخت لپاره ایثار کړ او بد رد یې هم ورته وویل. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د پاکستان وفاقي حکومت له پښتنو سره کړې ژمنې پوره کړي. اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې حکومت ته قبایلي سیمې نه یوازې په خیبر پښتونخوا کې ګډې کړي، بلکې هغوی ته په کاشغر گوادر اقتصادي رادارې کې هم برخور کړي. هغه دا خبرې د جمعې په ورځ د بلوچستان په پښتون میشت سیمه پشین کې د خپل ګوند ولسی غونډې ته په وینا کې کړې دي. اسفندیار ولی خان پر دې ټینګار وکړ چې قبایلي سیمې باید په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان له ولس وغوښتل سو د دغه هیواد پر حکومت د خپلو سیاستونو د اصلاح په هدف فشار زیات کړي. د دغه جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي نن مشال ریډیو ته وویل د پاکستان د ناسمو پالیسیو قربانۍ د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو ولسونه ورکوي. هغه دا هم ویل د پاکستان ولس اوس په دې مسله پوه شوی دی چې د افغانستان په چارو کې د خپل هیواد لاسوهنې د پاکستان ولس ته څومره زیان رسوي او باید اوس یې نور مخنیوی وشي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. سپین د کتالونیا سیمې نه پنیغه کنټرول تر لاسه کړو د دغه سیمې بیلتون غوښتونکو حکومت یې لری کړی دی. دا له هغې وروسته دی چې د کتالونیا ځایي پارلمان د اکتوبر په 20مه خپلواکي اعلان کړه. د سپین وزیر اعظم ماریانو روهوی چې د کتالان د ولسمشر ځای هم اخیسته او د کتالونیا پارلمان یې مات کړ، د دسمبر په 20مه یې د ځایي انتخاباتو اعلان هم کړی دی. د سپین حکومت د کتالان سیمې د پولیسو مشر هم له دندې لری کړی دی. وزیر اعظم روحي دا اعلان مادرید وهڅولو چې د دغې خپلواک سیمې د نیخ په نیغه واک تر لاسه کولو لپاره ځینې ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم دا څرګندونې تېره ورځ د کابینې د بیړنۍ غونډې نه پس په ټلویزیوني وینا کې وکړې. بلخوا د کاتالونیا د خپلواکۍ خلاف په سلګونو مظاهرچیانو هم په مختلفو سیمو کې لاریون کړی دی. د سپین اتحادي هیوادونو هم د مادرید سره خپله مرسته ښودلې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس شمالی کوریا ته د اټمی وسلې د هر ډول د استعمال په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداري ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پیونګ یانګ د میزایلو اټمی ازموینو پر سر کړکیچ زیات دی. جیمز میټس چې سول ته د کلنیو دفاعي خبرو لپاره تللې پرون جمعې اویل تیروتنه باید ونشي، په امریکا او یا د دوی پر اتحادیانو د هر ډول برید به سخته دفاع وکړي. نوموړي زیاته کړه د شمالي کوریا لخوا د اټمی وسلې هر ډول مال بعد لوی پوزی عکس العمل سره مخ شي. د امریکا دفاع وزیر ویل د شمالی کوریا د کړکیچ د هواری لپاره لا هم ډیپلوماسي هغه څه دي چې دوی ترجیح ورکوي، خو دا ټینګار یې هم وکړ چې د دوی سفارتکار هغه وخت ډیر موثر دي چې باوري پوزی واکې تر شا وي. میټس جنوبی کوریا ته په داسې حال کې سفر کوي چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت ولسمشر ډانلډ ټرمپ ایشیا ته د خپل سفر په ترڅ کې جنوبی کوریا ته هم په لومړني رسمي سفر ورشي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بندیزونو د نوي قانون لمخې د روس لسګونه دفاعي او استخباراتي کمپنۍ په نخښه کړې دي. په دې ګام سره لدغو کمپنیو سره معاملې محدودېږي او پر روس فشارونه زیاتېږي. په روسي کمپنیو نوي بندیزونو فهرست جمعې په ورځ وروسته تر هغې خپور شو چې په کانګرس کې پرې لسو اونیو له انتقادونو ډک بحثونه وشول. د امریکا د کانګرس ډېرو غړو د روس په دفاعي او استخباراتي کمپنیو بندیزونو ته رای ورکړې ده. دا خبرونه
خبرونه مو د فرخند اسد موریدو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په پیښور کې خبریالانو د خپل تحفظ لپاره له حکومت د نوي قانون سازي غوښتنه کړې ده.
قانون سازی دی وکړی شي چې هغه کې د صحافیانو لیډرشپ اعتماد هغه ته حاصل او مشوره پکې شامل وي.
دا عوامي نشترګون بشر سپندیار خبري خان ویلي په پاکستان کې د پښتنو د قومي وحدت لپاره مبارزه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پاک تر سکولونو د پخوانی مشر او دغه د کورنۍ ترکیه ته سپارل غندلې دي او زموږ ونی ز خبرونه د نیمه نړۍ غږ به هم اوري. روزم ګډومبه موضوع ته د خیبر پختونخوا د خبريالانو اتحادیه په اسلام آباد کې په خبريال احمد نورانی حمله په سخت ټوکی غندلې دا ول حکومت غوښتنه کړي چې د صحافیانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي او په دغه اړه نوی قانون سازي وکړي. بیګا د صوبایي سملې لغونډي خبريالانو احتجاجي واک اوټ هم کړی دی. تفصیل د غلام غوث پر راپور کې.
د اسلامي د غونډې پر مهال د پیښور خبریالانو په دغه پیښه د احتجاج په توګه واک اوټ وکړو، خو بیا وروستو د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه پرمان خبریالانو له دلاسه ورکړه چې صوبایي حکومت به په خبریالانو د تشدد او د خبریالانو د زورولو په لړ کې د هغوی لپاره اواز پورته کوي. شاه پرمان د خبریالانو د علامتي واک اوټ وروستو د اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې وویل:
صحافت ایک آینه ہے،
صحافت یو آینه ده چې مونږ ته دا ښایي چې په مخ مو څومره داغونه دي، نو په کار خدا ده چې مونږ د مخ نه هغه داغونه صفا کړو په ځای د دې چې مونږ هغه آینه ماته کړو. زه د دې پیښې غندنه کوم او د اسلام آباد د انتظامیې نه د دې اسمبلۍ له اړخه غوښتنه کوم چې د دې پیښې پلټنې دي وکړي. د پیښور د خبریالانو د احتجاجي واکاوټ پر مهال د خیبر یونین په نوم د پیښور د خبریالانو د ټولنې مشر سیف الاسلام سیفی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خبریال احمد نورانی د وهلو ټکولو غندنه وکړه او وی ویل:
موږ دا غواړو چې په خصوصي توګه باندې د تحفظ لپاره او د ویلفیر لپاره بھرپور جامع داسې بل دې مخې ته راوړی شي، قانون سازي دې وکړی شي چې هغه کې د صحافیانو لیډرشپ اعتماد هغه ته حاصل او مشوره کې شامل ای.
په اسلام آباد کې په خبريال احمد نوراني باندې د تیر ورځې د بریدنا وړاندې دی په تیرو دو اونو کې د خیبر پښتونخوا په سوابې ضلع کې یو خبريال وجل شوی هم دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زوکه پاتې کیږو اوریدونکو، په بلوچستان کې هم خبریالانو ته د بلوچ وسلوالو ډلو لخوا دړکې ترلاسه شوې دي. په دغه دړکونو وروسته په یو شمېر خبریالانو بریدونه هم شوې دي. په بلوچستان کې خبریالان په سهل دي. د عبدالحی کاکړ پر راپور کې وو.
د خبر په جوړول به شاید ریاض بنگل یو غنټه وخت لګیدلې وي، خو د خبر ناوړه نتیجه تر 15 ورځې پورې وګالله. اتچلوشت کلن خبریال په 2001 میلادي کال کې د پولیسو لخوا د غلا او ناقانونه غاډیو د نیولو خبر لا کوټی چا بیتونکې خپل اخبار انتخاب ته ولېږي. خبر چاپ سو او د غلاګانو تر شا شوک پاره ډله خپسوه. هغه ریاض منګل ته ټلیفون وکړ او وی غشتل چې د خپل خبر ترید وکړي، خو د انکار وکړ. د 2001 میلادي کال د اکتوبر 4 نیټه وای چې دغه بلوس خبریال د خوزدار شهر پرس کلب ته پلارو چې څلور وسلوال په گاډو کې راغلل او وای تشتولې. د پونه یو څو ورځې له خوزدار سره نږدې په یو کوټه کې بند کړ او بیا تر اوږده سفر وروسته د غره سر ته یوړل سو چې هلته 50 ورځې تیرې کړې. دی وایي خواړه خاص نه و، سوکړک به راکول، اوبه به د ډیزلو یا پټرولو په ډبه کې راکولې. هرې خوا ته چوپتیا وه، تنهایی وه، ویره وه، او ژوند مې د وسلوالو کسانو په محاصره کې و. خو یوه شپه ریاض منګل له پلان سره سم په تیښته کې کامیابه سو. تر ډیرو منډو، کړاوونو او ویرې وروسته کوټې ښار ته ورسید. هلته یې خبري غونډه وکړه او خپل ټول داستان یې له مطبوعاتو سره شریک کړ. خودلته ورته معلومه سوه چې د کورنۍ وار لمخه د جنرال مشرف په کابینه کې شامل وزیر د کورنۍ پر ضد د هغه د تشتونو مقدمه درج کړې ده. اوس نو ریاض منګل زیاتره وخت له پولیسو سره وو یا په عدالت کې، خو البته نتیجه دا سوه چې تشتونکو ته سزا ورنکړل سوه. نوموړی بیرته خوزدار ته ولاړ او هلته خبریالي شروع کړه. څه موده وروسته په 2010 میلادي کال کې د دسمبر په 14 د خوزدار پرس کلب مشر محمد خان ساسولي نامعلومه وسلوالو ووژلې. او ریاض منګل چې د خوزدار پرس کلب مرستیال مشر و، اوس یې د ملګري تر مرګ وروسته د خبریالانو مشري هم په غاړه سوه. د ده په مشرۍ کې خبریالانو د وژل سوي محمد خان ساسولي د قاتلانو پر ضد مظاهرې پیل کړې. احتجاج لا روان و چې ریاض منګل ته بیا دړکې ورکول پیل شوې. بلوچ مسله دفاع مطلب دی وای. یوه وسلواله ډلې چې ځانته بلوچ مسله دفاع ویل، پرس کلب ته ټلیفون کول او دا پیغام یې پریښود چې ریاض منګل ته وواست چې هلی ځلی پریښدي، بلوچ مسله دفاع د شفیق منګل په مشرۍ په خوزدار او شاوخوا سیمو کې د بلوچ بلتون پالو ډل پر ضد وسلوال فعالیتونه کول. شفیق منګل د جنرال مشرف په کابینه کې شامل د وفاقي وزیر نصر منګل زوی دی، خو البته د دې تصدیق په نسو چې آیا پرشته هم د غډلې ریاض منګل ته دړکې ورکولې او کنه. خپلوانو او دوستانو ریاض منګل مجبور کړ چې خپل فعالیتونه بس کړي او له خوزداره کډه وکړي. ریاض د خپل خواخوږو خبره ومنله او خوزدار ته خدای پامانی وویل.
2011 می وان سه خپل فیملی لکه نکل پرا.
څومره د ورسته نامعلومه وسلوالو د د ماما حاجی علی اکبر په 2013 میلادي کال کې د جون پر یو لسمه ورو وشلې. ل د ورسته وسلوالو د دورور اجاز منګل ورو وشلې. څومره د ورسته بیا وسلوالو د دوراره وتشتولې او د پاړای تر پښتونو ګرویژن ورسته پرې شود. د ریاض منګل پلار او خورزه هم په یو ټرافیکي پیښه کې وژل شوی ده او د په ګومان د حادثه نه بلکې ارادتن چا داسې یو حالت جوړ کړ چې په نتیجه کې گاډی ټکر وکړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
روانونه افغانستان، پاکستان او هند ته د امریکا د بارنو چر وزیر ریکس ټیلرسن د دورې په وخت نوموړي په خبرو کې واضح کړه چې امریکا په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو خاتمه غواړي او په دې لړ کې له اسلام آباد د جدي ګامونو پورته کولو تمه لري. خو بیا د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه صاحب د ټیلر سند سرګندونو او د نوموړي لخوا د 15 یا تر هغهرو فیرس پاکستان ته د سپارلو په خبرون کې وویل چې پاکستان وار لمخه د سلو تر هغهرو فیرس افغانستان ته سپارلې ده. دا وخت د پاکستان او امریکا اړیکې په کم حال کې دي. دا د ملیحه امیرزاده پر راپور کې وو.
د روان کال په اگست کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او سیمې په اړه خپل نوی تګلارې اعلان کړه او په پاکستان یې غږ وکړو چې د وسلوالو له ملاتړه دې لاس واخلي. خو پاکستان یې په جواب کې ویلي چې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې دوی په خپله ډېر ځاني او مالي تاوانونه زغملي دي. د حالاتو ته په کتو پوښتنه راپورته کیږي چې د جنوبي ایشیا په اړه د امریکا لخوا خپله پالیسي د واضح کولو وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات په کوم پړاو کې دي. پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي د پاکستان پالیسي همیش دا پاتې شوې ده چې له امریکا سره یې کلاو مخالفتونه شي، نو ځکه فکر نه کوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې به په راتلونکي کې په مکمل ډول پرې شي او یا ډېرې ښې شي.
پاکستان پالیسی ہمیشہ دغه ده چې امریکای سره کنفرنٹیشن رانی شي. زه فکر نه کوم چې دا اړیکی بچ پراتونکو وخت کې یا ډېر خراب شي یا ډېر ښه شي. دا چې سو پر په افغانستان کې جنگ روان ده، دا اړیکی په کلا دغه سودمنی بي کلا بلک شانته پکې خفغان راځي. وجدا ده چې امریکا او هند وسیوبل ته ډېر نږدې کیږي، دا غیر د عمل بدل تدای چې پاکستان با چین ته ورلنډیږي او چې څومره پاکستان چین ته ورلنډیږي دمر به امریکا چې کم نه پدې خپکیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پته ورځو کې د پاکستان او امریکا لور پړو چارواکو د یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن روانونه پاکستان، افغانستان او هند ته لاړ چې مخکې د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف هم امریکا ته تللی وو. په دغو دورو کې د دواړو هیوادونو لور پړو چارواکو کو خپل موقف په یو بل واضح کړ. د سیمه ایزو چارو کارپو سرفراز خان وای چې پاکستان ورلمخه اقتصادي او سیاسي مشکلات لري او لا گاوندو هیوادونو سره هم تعلقات خنه دي، نو په کار ده چې د خپل مفاد لپاره په سفارتي پالیسی کې بدلون راولي او د ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات پر مخ بوزي.
پاکستان په مفاد کې دا ده د خپل گاوندي هیوادونو سره یو برادرانه دوستی په بنیاد باندې او همجهتی همکاري او د کشان نور قومونه چې کوم دی لکه یونایټډ سټیټس آف امریکا یا چین یا روس یا برتانیا یا یورپین یونین، دې ټول سره کم از کم نارمل ورکینګ ریلیشنز پکار دي او ډیپلوماسي وایي دی دا چې هغه کوشش کوي چې خپل ملکی کمکمي مفاد دی هغه بغیر جګړې بغیر د ټینشن نه د ډیپلوماټیک طریقو باندې پرامن طریقو باندې یو بل سره همکاري وکړي.
خو بیا د پاکستان پخوانی خارجه سیکرټری شمشاد احمد نظر لري چې امریکا هم باید خپلې تګلارې ته کتنه وکړي، ځکه چې د افغانستان د جګړې حل لپاره د پاکستان مرسته ډیره ضروری ده.
دوړ هیوادونو ته پکار ده چې له یو بل سره خبرې ترې وکړي. امریکا د سیمې په اړه خپل پالیسۍ کې ډیر لوی بدلون راوستي دي او له هند سره نږدې شوی. امریکا په غیر معمولی ډول هند ته په افغانستان کې زیات مهم رول ورکړی دی. امریکا د سیمې ستراتیژیک توازن چړلې دي چې له قبل یې هند له پاکستان سره د خپل مسلو د حل کولو لپاره مذاکرات درولې دي، نو ځکه په سیمه کې ډیر خطرناک لوبه روانه ده. له دې یو داسې شخړه جوړې دي شي چې نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ لپاره بدې نتیجې لرلې شي.
کارپوهان وای دا نه یوازې د دواړو ملکونو بلکې د سیمې او نړۍ په مفاد کې ده چې له یو بل سره ښه سفارتي تعلقات پر مخ بوزي. دوی په راتلونکي کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پاکستان ته متوقع سفر یو ښه ګام بولي او وایي چې دغه شان دورې په داسې وخت کې ډېر اهمیت لري چې خپل منځي تعلقات یې ساړه دي.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نشتل ګوند مشر سپندیار ولی خان ویلی دی چې وفاقي حکومت د پښتنو سره کړې ژمنې پوره کړي او د چین پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري کې د قبایلي سیمې هم ورګډې کړي. د بلوچستان په پښین کې جلسې ته په وینا کې سپندیار ولی خان ویلی چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو لپاره عملی ګامونه پورته کول ضروری دي. تفصیل له کوټې ایوب ترین راکړي.
د اپشن په تاجلالا سټیډیم کې وای بدرنې جلسې ته د وینا کول پر وخت د عوامي نشل ګوند مرکزی مشر اسفند یار خان ولی اول چې پښتون قام د تاریخ په یو نازک بوړ باندې ولاړ دی.
خبر اپنو منگ بچا خان بابا کا سیاست
اسفندیار ولی زیاته کړه چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو وروسته به په پاکستان کې یو قومي وحدت جوړ کړو.
د پاکستان ټول سیاسي پارټي ماشه باید وګوري. اې وی چې دا فاټا چې د پاکستان چې دار پښتون پیسې او پاکستان د نړۍ په خیری پښتون یو وخت کې او کاش وخت دا چې ګرام په پنجاب ته په مقابله کې دي شي.
نو موږ د چین پاکستان اقتصادي راداري په اړه د اوسنۍ حکومت څخه د نواز شریف کړي وعده د پر کولو غوښتنه وکړه.
دا به په شو برازیل او د شو په مخه کې چې فلابانه پټې د یو د پټې نما بیا کوم اجر ته شي ما ورته پاره کومې میټینګ کې دا نوې چې دغه بیا څه یو پر خاصو چې اوسره د باجور د نشو کوم چندولې ډیرو رسوا او په چندولې کې بیا شي فټې هاي مې سره راکې چې دما فاټان کولو شي او دما فاټا خلکو تم دا مو قبل شو چې دې ته کا وتره فایده وایي او ځان دې کړو کی
د اومنه شګون مشر دا هم ویل چې ترڅو په افغانستان کې امنیت نه وي ټینګ شوی تر هغه وخت پورې دلته امنیت نشرات لای چین ته پکار دی چې د پاکستان او افغانستان په منځ کې د سولت کار نه بلکې د ضامن په توګه خپل کردار ادا کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د تیر یک شنبه په ورځ له جمرودا تر اسلام آباد پیدل سفر پیلون کی کرل زادہ کثرت رائے د جمع مخام اسلام آباد ته رسیدل دی. د همارا پاکستان واک په نوم د دې لاریون مقصد قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې کډول او له دغه سیمو اف سی آر ختمول دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل اسلام آباد محمد عمران راکړي.
د خپل دې سفر په اړه کرل زادہ کثرت رائے وایي چې د دومره اوږد سفر یوازینې مقصد دا و چې د پاکستان خلکو ته د قبایلی سیمو د اوسیدونکو آواز ورسوي چې هغوی هم دا حق لري چې د پاکستان د نورو اوسیدونکو پر رنګ ټول حقونه او اسانتیاوې ولري.
فاټا کې لوگ جو تعلیم سے محروم
قبائلی سیم خلق چل ازدکڑ و محروم دی د صحت اسانتیاو نلری انصاف نلری د ایف سی آر پرنگ طور قانون کی د اجتماعی ذمہ واری پ نم زپل کی گی کم چ پٹول دنیا کے چرتا ہم نشتا چ جرم یو وکڑی او ٹول خاندان تا سزا ور کڑشی زما پ اند دے ٹول استنزو ایوازن حل ہمدا دے چ پ سمدستی توگا د خیبر پختونخوا برخ جوڑ شی خیبر
پختونخوا کے اندر انضمام ہو
کسترائے دا گلہ ہم اکڑا چل جمرو تر پینڈے ہس یو چا دین دے ودرولے د سرود امنیت ل را یو د پولیسو گاډه هم وو خود اسلام آباد پولیسو هغه بیا ودرولې او تنگ کړې ده.
اس نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی مجھے ایک گھنٹہ بٹھائے رکھا
دوی زما سره بد سلوک وکړو یو سات یقین ولم ما ته یې کنزلې وکړې او راته یو ویل چې د پاکستان بیرغ راټول کړه او په گاډي کې کېګ ده سبا کله هم د پاکستان بیرغ لاندې نکړم تر څو چې ژوندې یم
نیچے نہیں ہونے دوں گا چاہے میری گردن کاٹ
پنړې کې د پیاده ګرځېدو لپاره شهرت لرونکو کرل زادہ کثرت رائے چې کله اسلام آباد تر ورسېد نو هلته بغن شمیر کې خلکو د پریس کلب مخې ته د هغه تو د هرکل کو رست داغه پدرناوی کی د پریس کلب دنه یو دستور هم شو چې پکې هغه ته د ګلونو او شملې ډالۍ ورکړې شوې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
دی نیوز ورسپانډي د پاکستان په پونتونو کې د زده کوونکو پر ټولونو یا یونینز د لګیدلې بندیز لوجې په دې هیواد کې تعلیمي ادارو جمهوریت او ټولنې ته پر رسیدلې تاوان یو اداریه خبره کړې ده. اسرائیل مومند دغه اداریې مهم ټکي وړاندې کوي.
دی نیوز ورسپانډي لیکي په پاکستان کې جمهوریت ته تاوان پوځي کودتاو یا سیاسي طبقې په خپل رسولې خو تر ټولو زیات نقصان ورته د زده کوونکو پر ټولنو یا یونینو لګیدلې بندیز لوجې رسیدلې. د زده کوونکو استازي توپ کوونکو پر ټولنو لومبه بندیز په 1940 اتیایم کال کې د هغه وخت پوځي امیر ضیاء الحق ولګو. د ورسپانې په خبره ضیاء الحق دغه بندیز کولګو چې نوموړي ته دا معلومه وه چې د ظلم ډک پوځي امریت پر وړاندې غټ مزاحمت اهم په پوهنتونونو کې د زده کوونکو دا ټولنې دي. د پاکستان په تاریخ کې د زده کوونکو ډېر رول پاتې شوی. هم د زده کوونکو د تحریک په نتیجه کې لومبي پوځي امیر ایوب خان لواکا لری شو او په 1970 کال کې انتخابات ترسره شول. د ورسپانې په خبره د زده کوونکو ټولنې نوې نظریه او تحریکونه رامنځته کوي او له راتلونکو نسلونو ذمه‌واره او فعال وګړي جوړوي. خدای داری په خبره د دې باوجود د زده کوونکو ټولنې یو خطر ګڼل کیږي او د دوی د منظمه کېدو مخه نیول کیږي. همدارا د اسلام آباد په کاریزم یونیورسټي کې وروستۍ مظاهره او خودله چې د زده کوونکو ټولنې کولی شي چې زده کوونکي د یو مثبت بدلون راوستلو لپاره وکاروي. خو پښتون دل تدار پورته کیږي چې ولې د ضیاء الحق لخوا په پوهنتونونو کې د زده کوونکو په ټولنو لګیدلې بندیز درې دېرش کاله پس اوس هم موجود دی. پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو په 1988 کال کې دغه بندیز لری کړ، خو سپریم کورٹ د هغه فیصله رد کړ او ویل چې د زده کوونکو یونین تشدد ته لار جوړوي. همداراز بیا پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ژمنه وکړه چې هغه به په پوهنتونونو کې د زده کوونکو پر ټولنو لګیدلې بندیز لری کوي، خو داسې ونه شول. دغه راز څک کال د پاکستان په پارلمان کې بیا دغه مسله راپورته شوه، خو تر دې دمه پرې څه عمل درآمد نه دی شوی. ورسپانه لیکي د 1988 په لسیزه کې د زده کوونکو په یونینو د بندیز لوجې د زده کوونکو څخه د سیاسي مشرانو رامسته کېدو مخه ونیول شوه. په اداره کې راغلي که څه هم سپریم کورټ دا دریض لري چې د زده کوونکو پر ټولنو یې ځکه بندیز برقرار ساتلې چې دا تشدد ته لار جوړوي، خو په اصل کې دغه بندیز لوجې د زده کوونکو لاسو ته وصله رسېدلې. دا وخت په یونیورسيټیو کې د ټولنو پر ځای یوازې د سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونه منظم دي. دا تنظیمونه چې مشري یې زده کوونکي نه بلکې سیاسي ګوندونه کوي، یوازې د سیاسي اهدافو لپاره کارول کیږي او همداراز د یونیورسيټیو له انتظامی سره بیا اکثره د دې سیاسي تنظیمونو جګړې کیږي.
د سوال ممن راپور مورید او د بشري حقوقو نړیوال فیډریشن او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پاک ترک سکولونو د پخوانی مشر او دغه د کورنۍ په دې وروستیو کې ترکیې ته د سپارلو غندنه کړې او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی چې د نړیوال قانون سره سم دی په پاکستان کې پاتې د 215 ترک وګړو د حقونو درناوی وکړي. ادارو ویلي چې دغه ترک وګړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تحفظ ورته حاصل دی، په کار نه ده چې په زور ترکیې ته واستول شي. په دغه اړه نور معلومات د ملیحه امیرزاده نه اورو.
د بشری حقوقو نړیوال فیډریشن او د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د زیارت په ورځ ویلي چې پاکستان باید 215 ترک وګړي په جبري توګه د بیرته ستنېدو بلا امتیاز گرفتاره او د بشری حقوقو له نورو سرغړونو نه بچ کړي. دا غوښتنه تر هغه وروسته مخې ته راغلي چې د اکتوبر پر 14مه یو ترک کورنۍ له پاکستان نه وویستل شو او ترکیې ته وسپارل شو. د بشری حقوقو نړیوال فیډریشن مشر دیمتری کریستوپولیس ویلی چې د پاکستان حکومت باید د خپلو نړیوالو ذمہوارو درناوی وکړي او د هغو 215 ترک وګړو ساتنه باوري کړي چې په زوره ترکیې ته د لیګل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دا 215 ترک وګړي د پاک ترک سکولونو استادان او د هغوی کورنۍ دي چې د نومبر 2018 کال راهیسې له پاکستان نه د وستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. ادارې وایي که دوی چرته ترکیې ته ولیږل شول نو هلته بلا امتیاز نیول کېدای شي او له قضایي ځورونې او تشدد سره هم مخامخ کېدای شي. په جولای 2018 کال کې په ترکیې کې د ناکامې کودتا پس د ترکیې حکومت د استادانو، خبریالانو، پوهانو او د بشري حقوقو کارکونکو خلاف کاروایانې کړې دي چې له ملیشیا، میامار او سعودي عرب نه ورلمخي له پاک ترک سکولونو سره اړه لرونکي استادان په زور وستل شوي دي. په پاکستان کې عدالتونو د پاکستانی حکومت د نومبر 2018 کال هغه حکم ځنډولی چې د ترک استادانو له هیواده وستل کېدلو خبره پکې شوې وه. دغو ترک استادانو ته د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې تحفظ حاصل دی چې هغه اسناد یې ورته ورکړي چې پکې ویل شوي دي چې باید دوی په زور ونه وستل شي ځکه چې په خپل وطن کې یې ازادي تر خپل لاندې کېدی شي. ادارې وایي که څه هم د یو ان ایچ سی آر لخوا دغو ترک وګړو ته د ورکړل شو اسنادو له مخې په پاکستان کې د دوی د پاتې کېدو میعاد د 2018 کال د اکتوبر تر 11 ټاکل شوی دی، خو بیا هم دوی له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي. په دوی کې 15 کسان داسې دي چې اولادونه پیدا شوي دي خو هغوی پاسپورټونه نلری. د زینو نورو د پاسپورټونو تاریخ تیر شوی دی او د یوې کورنۍ ټول غړي د ترک شهریت نه محروم کړل شوی دی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند دغه پښتون جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مرکزی
شورا کی هم په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یې درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د مازیګر سلور نیمه بجې کېدونکو دی د فرخند اسد نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ترته د قامی او نړیوال مطبوعاتو نه مهم ټکی وړاندې کوو. زموږ ونیز خبرونه د نیمې نړۍ غږ به هم اوري. لومبه خبرونه
د خیبر پختونخوا حکومت او دغه صوبې خبریالانو په اسلام آباد کې په خبریال احمد نورانی د نامعلومه کسانو لخوا برید غندلې دي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان د جمعې په مخام د اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل وفاقي حکومت ته دغه پیښې پوره پلټنې وکړي. د تیر اتوار په ورځ له جمروده تر اسلام آباد پیاده سفر کوونکي کلزاده کثرت رای د جمعې په مخام اسلام آباد ته ورسید. د هماره پاکستان واک پروم د دې لاریون مقصد قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ګډول او له دغه سیمو اف سی آر ختم لپاره اواز پورته کول وو. د جمعې پورس ناوخته په لوګر ولایت کې د نیټو د یو هلیکاپټر د لویدو په پیښه کې یو امریکایي عسکر وژل شو او شپږ نور ټپیان شوي دي. دا خبره په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په یوې خبر پاڼه کې کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې د پاکستان له ولسه وختي سو دغه هیواد پر حکومت خپلو سیاستونو د اصلاح په هدف فشار زیات کړي. د دغه جرګې دوم مرستیال آصف صدیقی نن مشال ریډیو ته ویل د پاکستان د سمو پالیسۍ او قربانۍ د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو ولسونه ورکوي. د سپین د کیتالونیا سیمې نیخ پنیغه کنټرول ترلاسه کړي او د دغه سیمې بیلتون غوښتونکي حکومت یې لري کړی دی. دا له هغې وروسته دی چې د کیتالونیا ځایي پارلمان د اکتوبر په 20مه خپلواکي اعلان کړه. د سپین وزیر اعظم چې د کیتالان د ولسمشر ځای هم اخیسته او د کیتالونیا پارلمان یې مات کړی د دسمبر په 20مه د ځایي انتخاباتو اعلان هم کړی دی. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس شمالي کوریا ته د اټمی وسلې د هر ډول د استعمال په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداري ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پیانګ یانګ د میزایلو او اټمی ازموینو په سر کړکیچ زیات دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د نوي قانون له مخې د روس لسکونه دفاعي او استخباراتي کمپنۍ په نخښه کړی دي. په دې ګام سره له دغو کمپنیو سره کاروبار محدودیږي او په روس فشار زیاتیږي.
مهم خبرونه مورو د سوردو اسلام آباد ته چرته زمو همکار احمد الله زنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه نه مهم ټکی وړاندې.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف د قامی اسمبلی حلقه ان ایچ سلور کې په واضح اکثریت سره کامیابی ترلاسه کړي. د عوامي نېشنل ګوند کاندید په دویم او مسلم لیگ نون کاندید په دریم نمبر وو. ورسپانه لیکي چې تحریک انصاف لپاره دا حلقه یو ټیسټ کیس وو. که یاد ګوندا انتخابات به للی وي نو په صوبه کې په سیاست به بد اغیز پریوته وي. ورسپانه لیکي چې په انتخاباتو کې مسلم لیگ نون امیدوار ته د جمعیت علما اسلام فی پارټی مرسته هم لاسوا خدای باوجود د مسلم لیگ نون امیدوار انتخابات وبل بلخو عوامي نېشنل ګوند 2013 ټول ټاکنو په مقابله کې د خې کارکردګۍ مظاهره وکړه او په دویم نمبر راغلل. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د یو شمیر ګوندونو لخوا د ان ایچ څلورم نتیجه په مجموعي توګه تسلیمولو لوجه یو خر روایت جوړ کړی شوی دی او هیله ده چې دا قسمه رویه به په راتلونکو ټول ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف هم خپل کړی. ورسپانې لیکي چې ټول ګوندونو لپاره د چې د انتخاباتو په ګټلو دي د هوایی ډزونه هم ډډه وکړي او امنیتی ادارو لپاره کار دي چې څوک هم په داسې موقو ډزې کوي پر ضد دي سخت نه سخت ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلیک کې چې سېنات د یو قرارداد د لارې د حکومت غوښتنه کړي چې مارشل لا په دور کې د زدکونکو په سازمانونو چې کم بندیزونه لګولې شوی وو نو هغه د ختم کړي. ورسپانه لیکي چې د ایوب خان مارشل لا نه وړاندې په کالجونو او یونیورسيټیانو کې د زدکونکو سازمانونه ډیر فعال وو او هر کال به انتخابات کول او د زدکونکو به بیا په ملکی سیاست کې برخه اخسته. ورسپانه لیکي چې د طالب علمانو یونین صوبایي معاملې ده نو صوبایي حکومتونو لپاره کار دي چې د یو نوټیفیکیشن لارې دې د دوی د بحالۍ اعلان وکړي او قانون سازی دې هم وکړي چې د زده کوونکو سازمانونه د اخلاق او قانون په دایره کې دننه خپل صلاحیتونه د جمهوریت د ودې لپاره استعمال کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان رسپان لکی کی چرے پاکستان گاونڈیو ہیوا دونو د امریکا اندیخنو لریکول لپاره دختنی کار کول غواړي، نو داسې تګلارې دی جوړه کی چې ټولو ته د منلو وړ وي. بل خو امریکا خبریدونکو واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د صحت کارکونکو ته په ورپی خو ستونزو او چیلنجونو یو لیکنه خبره کړې ده. مجید بابر د دوړو لیکونو مهم ټکی وړاندې کړي.
ڈان رسپانا پخپل یو لیکنه کې وایي چې د سنټ غونډې ته د پاکستانی خارجه وزیر خواجه آصف په وینا کې د سیمې لپاره د ولسمشر ترامپ تګلاره ذکر دول چې دا د امریکا پوز جوړه کړې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سختو خرابو تعلقاتو ښکارندوی کوي. بل پاکستان ته د امریکا لخوا د مشکوکو ترهګرو د ورکل شوي فهرست په اړه ځواب کې ښاغلی آصف سنټ ته وویل چې پاکستان هم دا ډول یو فهرست افغانستان ته حواله کړی دی. رسپان لیکي چې کچري د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د غنوي تګلارې رامنځته کیږي، نو ښکاري داسي چې په دې لړ کې به هند، امریکا او افغانستان په ګډه په پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرۍ پر ضد د ملک دننه او سیمه کې لا نور کوششونه وکړي. د ورسپانې په خبره کې پاکستان په دغه اعلان شوی تګلارې کې د غیر حقيقي او ناجایز خبرو خلاف خبره کوي، نو بیا د جنوبي آسیا لپاره پاکستان لخپل داسې تګلارې جوړول پکار دي چې پکې د امریکا، هند او افغانستان سره د پاکستان د اړیکو سرنګواله سرګندوي. بلخو امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د روان تشدد او د سر صلیب نړیوالې ادارې سره د کارکونکو د وجنې په اړه خپل راپور کې لیکي چې په مدار شریف کې په خپل کلینیک کې د هډوکو د ډاکټر لورینا پیریز د وژنې نه پس بیا د سړک غاړې یوې چاودنه کې د یاد ادارې د شپږو افغان کارکونکو وژنه او د دریو نورو کارکونکو تختونه د هغه مخ په زیاتېدونکي تشدد برخه ده چې د وړو وړو وسلوالو ډلو او طالبانو له وجې رامنځته شوي او یوازې په تېره اونۍ کې یې د 200 نه زیات کسان وژلي دي. راپور کې راغلي چې د دې وژنو او تشدد نه پس یاد اداره مجبوره شوه چې د افغانستان په شمال کې خپل دوه دفترونه وتړي او په مزار شریف کې خپل فعالیتونه محدود کړي. خو د سر صلیب د ادارې د دې پریکړې له وجې به هغه لکونه افغانان متاثره شي چاته چې د دغه هیواد په وو شمالي صوبو کې د یاد ادارې لخوا طبي مرستې ورکړل کېدې. راپور د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همکارۍ د ادارې په حواله دیتوي چې سخت کال په دغه هیواد کې په 100 طبي مرکزونو بریدونه شوي دي. تیر کال د غشمیر 100 و. د دې نه علاوه 15 طبي کارکونکي وجل شوي او 30 تختول شوي هم دي. یو کال وړاندې د تختول شوو کارکونکو شمیره 120 و. د راپور له مخه دا مهال په هغو سیمو کې طبي کارکونکي په نښه کیږي چې کومې سیمې به پخوا په عمومي توګه خوندي ګڼل کېدې. دا په داسې حال کې ده چې زیات شمېر خلک مرستو ته اړتیا لري.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیز پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم 11 بجو،
پرګنې
په 12:30 بجو،
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه 1 بجا،
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
هارون بچا هنری غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
د ملګرو ملتونو پلټونکو د بشر الاسد پر رژیم تور لګولې چې په خان شیخون کې سرین ګیس استعمال کړی و. د په داسې حال کې دا چې د امریکا د بارنو چارو وزیر بشر الاسد ته ګواښ کړی چې هغه به د شام پر راتلونکي کې هیڅ رول ونه لري. د فرانس پریس خبری ایجانس په دغه اړه راپور خپور کړی دی. عبدالحی کاکړ د راپور مهم ټکی وړاندې.
فرانس پریس خبری اژانس وای دوی د ملګرو ملتونو ریپورت لیدلی چې پکې ویل شوی د اپریل په 4مه د شام په خان شیخون شارګوټی کې چې د باغیانو په کنټرول کې وو د سیرین ګیس حمله د بشار الاسد رژیم کړی و. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن ویلي چې د ملګرو ملتونو ریپورت واضحه نتیجې ته رسیدلی دی او د پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د بشار الاسد رژیم پر ضد یو موټی سي. په دې حمله کې 7 کسان وژل شوي وو او په جواب کې امریکا د شامی رژیم پر هوایی اډه د کروز میزایل حمله کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن په جنوا کې د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا سره ملاقات کړي او خبریالانو ته ویلي چې دوی باور نه لري چې د اسد رژیم او د هغه کورنۍ نور څه مستقبل لري. نوموړي زیاته کړی چې په وار وار یې دا خبره کړې چې د اسد د کورنۍ د واکمنۍ وخت پوره سوی خو یوازینۍ ستونزه دا ده چې په کومه طریقه ختم کړل سي. خو روس چې د شامی رژیم اتحادی دی او دا وخت له ایران او ترکی سره په ګډه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې د سولې خبري پر مخ وړي. د ریکس ټیلرسن سرګندونو ته سوړ خبرګون ویلې دی. په ملګرو ملتونو کې د روس استازي واسلی نیبنزیا چې د سیشنبه په ورځ د امریکا هغه هڅه ویټو کړه چې غوښته د سیرین ګیس په اړه د پلوټونو موده وغځول سي، ویلي د په فکر دوی باید تر وخت لمخه د یو بل چا د مستقبل په اړه فیصله. فرانس پریس خبري اژانس وایي روسي او ایراني ځواکونو په مداخله سره د اسد رژیم بچ سوی دی او پر دې خبره اصرار کوي چې اسد به د دوی په وینا د ترګر یاغتو په جواب کې واک پرې نشدي. خو غربي هیوادونه د شام اپوزیشن او د دې هیواد ځینې ګاونډیان بیا په دې هیواد کې د شخړې لواجی د درې لکه دیش زره کسانو د وژنو ذمہواري بشار اسد باندې اچوي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
سپین د کاتالونیا د سیمې نیخ په نیغه کنټرول ترلاسه کړی دی او د بلتون پاله حکومت مشرانې لري کړی. د سپین وزیر اعظم ماریانو راخوی د کاتالونیا د خپلواکۍ کې سیمې سیمایز پارلیمان لخوا د ازادۍ تر اعلان لږ سات پس دغه علاقایي پارلیمان تحلیل کړی او د دسمبر په 28مه د مقامی انتخاباتو اعلان کړی دی. په دغه اړه باندې نور معلومات د ملیحه امیرزاده نه اورو.
د سپین وزیر اعظم ماریانو راجوی وای چې حکومت یې د کاتالونیا د سیمې نیخ په نیغه کنټرول حاصلولو پروسه پیل کړې ده. نوموړي د کاتالونیا د علاقایي پارلمان لخوا د ازادۍ په حق کې رائے رد کړي، مشران یې لري کړي او دغه سیمه ییز پارلمان یې په رسمي توګه تحلیل کړي. دا راجوی دا سرګندونې تر هغې څو ساعته پس مخې ته راغلي چې د کاتالونیا علاقایي پارلمان خپلواکي اعلان کړه. په 153 چوکو مشتمل د کاتالونیا د پارلمان اویا غړو د ازادۍ په حق کې او لسوې په مخالفت کې رائے اچولې وې. په دې کې د دریو مهمو مخالفو ګوندونو غړو د ووټ بایکاټ کړو چې د سپین برخه د پاتې کېدو په حق کې ول. د اکتوبر پر 28مه د کاتالونیا د خپلواکۍ سیمې پارلمان ویاندې له سپین نه د ازادۍ په اړه د اچول شو پټو رایو نتیجه اعلان کړه.
د ازادۍ په اړه د پارلمان د استازو قرارداد په حق کې اویا وټونه او په مخالفت کې لس وټونه واچول شول. په دې کې دوه رایې باطلې وې.
تر هغې پس د میډریډ مرکزي انتظامی چارواکو د کاتالونیا د خپلواکۍ سیمې نیخ په نیغه کنټرول لپاره ګامونه اخیستل پیل کړل. راجوی د اکتوبر پر 28مه د وزیرانو کونسل تر بیړنې غونډې پس په ټی وی په خطاب کې ویل چې د دسمبر په 28مه به په کاتالونیا کې مقامی انتخابات کیږي. نوموړي د کاتالونیا د ازادۍ اعلان په اړه ویل چې دا د ټول سپین د یوې برخې د غلا کولو یوه هڅه وه. راجوی ویل چې د دې تر شا څه منطق نه و او دا یې د خپګان یوه ورځ وبلله. نوموړي ویل داسې باور کوي چې د کاتالونیا وګړو ته باید غوږ کېښودل شي او هغوی د خپل مستقبل فیصله په خپله وکړي. د سپین سرکاري وکیلانو اعلان وکړو چې د کاتالونیا سیمه ییز مشر کارلس پویدمون او خای د کاتالونیا د پارلمان او کابینې د نورو غړو خلاف د باغی کېدو مقدمه درج شي. د سپین په سینټ کې پر کاتالونیا د میډریډ د نیخ پنیغه کنټرول د پویدمون او دغه د کابینې د لری کولو لپاره د و سلویختو ووټونو مقابل 214 رای واچول شوې. د کاتالونیا بحران هغه وخت پیدا شو کله چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کاتالونیا مشرانو د ازادۍ لپاره یو ریفرندم وکړ چې میډریډ غیر قانوني ګرځول او اروپایي ټولنې هم مخالفت کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې کاتالونیا د سپین یو مهمه برخه ده او دا چې واشنگتن د سپین د حکومت تر شا ولاړ دی. بلخوا په 28 هیوادونو مشتمل اروپایي ټولنې اندېښنه ښودلې چې د کاتالونیا لخوا د پورته کړل شو ګامونو په شان داسې کارونو ته اجازه ورکړل شو نو په دغو هیوادونو کې د بیلتون تحریکونو حوصله افزائی کولی شي. د جرمنی چانسلر انګیلا مرکل ویان هم د میډریډ قوي حمایت کړی دی. د فرانس، برتانیا او کینیډا مشرانو هم د سپین د ګامونو لپاره ملاتړ ښودلی دی.
د باختر ستوري
اونیزه
ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر
اوس وخت شوې دی د مېرمنو په اړه د ځانګړې ورځې خپرونې د نیمې نړۍ غږ د خپرونه احمد شاه اعظمي وړاندې
د نیمې نړۍ غږ.
د مشال رادیو په ونې خبرونه د نیمې نړۍ ژغ کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د ښځو د حقونو پوهاوی او د دوی د ځواکمنولو لپاره یو شمیر مدني ټولنو په کار لاس پورې کړی دی چې د ښځو تر رهبرۍ لاندې کار کوي. تېر اونۍ تاسو په خیبر پښتونخوا کې د کارکونکو تنظیم د رویې او پوهې انتقالولو ادارې یا ای بی کی ټی په اړه معلومات ترلاسه کړل چې څنګه جوړه سوه او څه فعالیتونه لري. پروان خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د شذو پر ژوند، د شذو د پرمختګ او شیګړی د همدغه ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترلاسه کړي چې دا ادارې شذو ته د پوهې او حقونو په ورکولو کې تر کومه حد مرسته کړي او د دوی په ژوند کې څه ډول مثبت بدلون راوستي دي. د رویې او پوهې انتقالولو ادارې په نامه د ښځو د پرمختګ او شیګړې لپاره کارکونکو ټولنې د میرمن شاد په مشرۍ کې له 1994 کال راهیسې فعالیت پیل کړی. د ادارې زرګونو ښځو ته د ژوند په بیلابیلو ساحو کې روزنه ورکړې ده. میرمن شاهین چې دا مهال په پېښور کې د ملګرو ملتونو له کډوالو ادارې سره د بیا ستنېدو په برخه کې کار کوي وایي د شاد بیګم په مشرۍ کې له ای بی کی ټی سره د یو کلن کار پر مهال نه یوازې خپله د سیاست او سیاسي او انتخاباتي پروسې په اړه پوهه ترلاسه کړه، بلکې نور شذو ته هم په دې اړه روزنه ورکړې ده.
ووټ څنګه کاست کیږي، هغه مختلف هغه نه به څنګه مراحل سټپس نه به څنګه تیریږي دی باندې ما هم ٹریننگز اغوستي وی دي نو هم از ا ٹرینر ما ورکړی وی دي چې دا راکی هو اٹ واز ا ویری ګډ پروگرام فار اسپیشلی فار وومن بیکاز زمونږ سایټ کتا سپیج نه نو پولیټیکل اویرنس بالکل اسپیشلی فار وومن بالکل نشته ری خزر دین ایون خبرم نواز اجازه ما یو رائټ ته نو دا ډیر ښه اویرنس راوسته شو به یو خزکی کور په کور محله په محله خزر خپل دی رائټ ته اول خبر شو بیا هاو ټو کاسټ ا ووټ هغه نه خبر شو بیا چرته للی پولینګ سیشنز د دې ټول اور سنن رټننګ دې بار کې و چې خزه دې هر یو سیزن اویر شي کله چې خزه دې خپل غن رائټ نه خبر کړی شوی نو هغه دا جرأت وکړ چې قدم یې اوچت کو او کاسټ ډېر غټ خبره.
پر میرمن شاهین سربیره د کوزدیر میرمن نجمه فلکناز ل یاد ادارې سره درې کال کار کړی دی. نوموړې یوه مدني فعاله ده او په ټولنیزو چارو کې زیاته او ونډه اخلي. له ای بی کی ټی سره د کار پاړه نوموړې زیاتوي
2003 کې او 2004-2005 دغه تر څو ما دوی سره باقاعده یو ایسو سوشل ارګنایزر کار هم کړی په دې ارګنایزیشن کې او دا غین علاوه چې نو دوی چې مختلف قسمه یو مایکرو کریډیټ سکیم چلول لري هغه کې موږ مختلف هغه ټیم کې دا وخت مطابق دي نو هغه به زنانو له د څه وړي وړي قرضې ورکولې د 2000 نه 20000 پورې نو هغه په هغه باندې خپل واړه واړه کاروبارونه لکه مثال په توګه یو وړوکی دکان شو یا یو واغستل شو یا داسې قسمه واړه واړه په کور کې دنه کارونه روانوله او دا غو موږ اول به موږ د زنانو د تدلیل سازي کوله او پای کې به موږ دنه دی له قرضې ورکولې نو په هغه حساب سره کارونه روانو او اوس هم هغه کارونه روان دي خو لکه اسی وختن په وختن په سرګرمانو کې شاملېګم.
په خبر پرځونخوا کې په 2015 کال کې د شاروالۍ یا بلدیاتي انتخابات وسول چې پر نارینه او سربېره یو شمېر شذې هم منتخب شوې. میرمن نجمه وای چې ای بی کی ټی د شذو کونسلرانو لپاره هم پروګرام پیل کړی دی چې دا یې هم برخه ده.
دلته اوس نن سبا چې د کونسلرانو لپاره د ویو پروګرام روان دی کونسل د پازې کم درکار معلومات دي کنه پاغه باندې دوی غوړ کوي ټریننګونه او پاغه کې هم زو دوی سره شامل یم د کوم سره چې کوم پند دی هغه څنګه دوی استعمالوي او چې دوی ته څه مسله راشي د دوی کوم ادارې سره څنګه رابطه کوي په دغه سیزون باندې هم د دوی دا ټیم د دې تیر کال باندې د مې پورې دا پروګرام د دوی هم چلېدو او زه سره ساتھ ساتھ یم د دې نه علاوه موږ د یو ټریننګ را کړو په دې 2015 کې را لیو ټریننګ را کړو چې موږ ګورنمنت کې یو د ډیسټریکټ کمیټې نه به جوړیږي او لکه ایکټ شوی دی خو پاس شوی دی خو جوړ شوی نه دی او دا کمیټې به جوړیږي په هغه حواله سم موږ ټریننګ را کړو دا ټریننګ په تدرو باندې بیا ما باقاعده لکه کله چې د ډیسټریکټ کمیټې د سټیټس اپوینټمنت په دیر لور کې جوړ شو نو دا هغه تر باندې به ما غوته خپل سی ولګو زه راغی نامینیټډ چیئر پرسن یم لکه مطلب نوټیفیکیشن شوی نه دی خو زموږ نوم وته تللی دا هم د ای بی کی ټی په ځمانه لکه هغه موږ دغه ټریننګ راکو تر مخکې لکه آگاه کو کنه دلته یو کمیټه جوړیږي او تاسو پکې ایسه غسل غواړئ نو ایسه پکې غسته شي دغه شان مختلف قسمه وخت په وخت چې دغه موږ سره ټریننګونه چې څه قسم څه ټریننګ یې هغه نو اوس سره موږ کو او به مخکې فرضر نورو زنانو ته هم هغه ورسوي وته
میرمن نجمه زیاتوی چې د رویې او پوهې انتقالولو ادارې سره تر کار کول ورسته ډیره پوهه ترلاسه کړې ده او دمګړی نور شذ هم تشویقوي او د هغوی رهبری کوي د نوموړي په وینا ډیر رسمي زده کړې نه دي کړې او نه هم کوم رسمي دند لري خو بیا هم د یوې مدني فعالې په توګه خپل کارونه پر مخ وړي او ډیر څه زده کړې دي
خپل فائدہ هم ځای چې نالج کې اضافه هم ده او په سیزن باندې اوس پوهیږم کنه او دین علاوه چې دنه زمانه چې څونه کوششینو د زنانو په حواله سره زنانو د څه مسلې زه هغه لکه ابيکيټ ته ور مخه تکوم چې لکه د دې دا مسله ده او ابيکيټ به دې څه څه کولای شي کوم ځای کې مسلې حل او وصل شي نو مطلب زمانه علاوه زمانه د علاقې زنانو ته هم د دې ارګنایزیشن نه فائدہ ده او زما په خپل خوده راځي مطلب زه کم ټایم کې کم مسائل او کم خبرې تر رواني په علاقې کې نو د دې ابيکيټ په تر باندې موږ راغلی نه خبرې ګوز دا که شامل شو کنه ټریننګ واخلو او فورم سټیکینو نو هغه د جنل ته اپډیټ هم وکنه وخت مطابق زه دا که دوه جوګا شوم چې زه واست دا کوم کمیټې د ګورنمنت طرف نه جوړیږي د ډیسټریکټ کینو په دې کې زه چیر پرسن د پاره لکه ما خپل نوم ورکړل دی نو دا هم د هغه په دغه معنی دا که دوه ما دا نه شو کولای چې ځان دوه اهل نه غنو چې نه زه بدل ته هم چیر پرسن د پاره خپل نوم ورکم خو لکه دا هغه ټریننګونه په نتیجه کې زموږ وس خپل نالج دوه غرم چې زه اوس د خپل عہده سنبال کړم شمه چې دا اوس چې کوم کمیټې به جوړیږي ان شاء الله نو د دې سپیشل ټاکټ چې کوم دی هغه ډیسټریکټ کمیټي اند د سټیټس اپوینټ لکه د زنانو چې کوم سپیشل د زنانو مسایل دي او هغه ته نو خلک دون توجه نور کوي موږ هغه مسایل لو چتو او پاغي باندې خبره کوو هغه به مخکې د پی سی اس ډبلیو یعنی پروینشل ستمن چې کوم کمیشن دی نو هغه مسایل به موږ راوچتو او هغه ته به رپورت کوو او دا غوینه به کې مدد غواړو هغه به موږ سره داغي مسایل په حل کې کوششونه کوي ها
د شزو د پرمختګ او شګیر لپاره کارکونکو دغه ادارې د سایره شمس په نامه لیکوالي او مدني فعالیت هم روزنه ورکړي ده نو موږ د مهال په کوز در کې زلې کونسلر ده چې د 2015 کال په بلدیاتي انتخاباتو کې منتخب شوی ده سایره شمس وایي چې نو موږ شزو ته د پوهې ورکولو په یو شمېر پروګرامونو کې برخه اخیستې ده
کی دا غو یو پروګرام د مشان نو په هغه کې سره ما کار کړو د پمنسپل کمیونټي باندې او لکه دلته کې صفائی حواله کې خلکو ته اویرنس ورکو یا دلته کې د ټی ایم ای کار کړی شي نه د نوغه باره کې خلکو ته اویرنس ورکو نو انیشل سټیج چې کومه 2012 کې هغه کې سره ما د مرسته کړې و تاون کړو بیا د دې یو پروګرام او د یوت لیډرز لپاره کې چې و نو هغه کې سره ما مرسته کړې و هغه ته به ینګ لیډر فارم وې د ډیر وایلس په نوم باندې هغه نو د دې سره یو بل برخه و چې هغه د مشرانو لیډرانو د پاراونو موږ ته به دی لکه د خپل منس کې انټراکشن راکاو او اویرنس به راکاو لیډرشپ په اړه کې چې مطلب موږ څنګه څه زده کړو او یو بل سره خپل مشرانو سره انټراکټ شو هغه پولیټیکل اویرنس دی راوستونو هغه کې سره ما مرسته کړې و
سایرا شمس لیبی سیاسی کورنی سر اڑ لري د نوموړ پوینا ای بی کی ټی ګڼ میرمنو تر وزن ور کړی او د دوی شتا صلاحیتونه را برسره کړی دي
زه زما په شان نوډ شیر سی ینګ لیډران چاغه لکه دا انټرډکټ کیدون نو خبر دی دارو سره دلته کی ما چې تاسو څنګه وای چې د منسپل کمیټه سه زمونږ انټرډکشن دا واستو دا کو فون نمبر دې مونږ ترا کړی مونږ د پاره مطلب دونه کوشش کړو چې هغه راغوس رابطه مهم نه نو مهمه ست کو بیا او زاد چی مطلب دا پلیټ فارم کی تقریبا منګل سی یو شپږ میاشتې ټریننګ اغست او دغه په صوبائی سطح بانے ہم چلے ہو اور تک کی رجسٹری پسند بانے ہو کرنٹلی جو اس کم کار شاد بیگم کرے رہے نو آغا دا ڈسٹرکٹ کمیونٹیز اون دا سٹیٹس آف وومن آغا جوڑ کرے نو باقی کیوں سر زمبر یما او خپل رول مونږ ادا کوو اویرنس ته پارا لکه فیمیل ووټ شو یا پولینګ سټیشن شو یا دا کم دا ډیسټریکټ دا حکومت سره په دې کې دننه چې مطلب کم ادارو سره انټراکشن راځي لکه ایجوکیشن شو یا سوشل ویلفیئر شو یا هیلتھ شو یا د سینور ادارې یا ایون د ڈی سی صاحب څخه خبره اترې کول نو هغه ټول پروسس یې موږ ته ښودلې ده.
نوموړی زیاتوي د شاد بیګم په مشرۍ د میرمنو د پرمختګ او شیګړې لپاره کارکونکو ادارې په سیمه کې بدلون راوستي او شذو ته د خپل حقونو په اړه په هوای ورکړی دی. د سایره شانس په وینا اوس دی کولای سي چې د خپل حق لپاره ژغ پورته کړي.
زه زما سره د سیډر نور فیمیل چې هغه خپل आवाज پاتې کینه که هغه په لیکلو پتو گئی کله ویلو پتو گئی خو خپل आवाज د ډیستریکټ سملې کې چته فلور باندې چته بیا پکې د ادارو سره انټراکشن هم راځي خبرې هم راځي کنه او ایون چې موږ ته د کلیشز هم جوړ شي ځکه چې ادارو باندې ته چیک ان بیلنس ساتي کنه به ادارې ستا خلاف شي مات خپل ډیر شي مسلی مطلب جوړ شي وي د خو هغه زه پروا نه کوم. فیمیل ووټ مې هم کاسټ کړی دی هم په 2013 په الیکشن کې هم 15 کې حالانکه دلته چا پرې خوځونه خو ما کړی دی. هر څه
د رویې او پوهې انتقالولو ادارې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د خپلو پروګرامونو له لارې تر 10,000 زیاتو ښځو ته روزنه ورکړې ده چې د میرمنو د حقونو په اړه پوهه ورکول د ښځو اقتصادي پرمختګ او په سیاست کې د دوی ګډون یې مهم دی. اونې خبرونه د نیمې نړۍ ژغ پر همدې ځای پای ته رسیږي. دا او د دې لړۍ ټولې خبرونې تاسو د مشال رادیو پر ویبپاڼه او د ټولنیزو رسنیو پر شبکو هم اوریدلای شئ. احمد شاه زمیمو پر ستر څرشتن سپاري خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
شد سحر نتر ماحما ستړي ستومانا ند آرام شین خوبنا بيبشيريني بيبشيريني د بانګ فکوکا کټنرا پاسه درد پرات وی د کور کارونا بيبشيريني بچیا دلوب پو وخلو بے سبق پو سبق چھ جوڑ نشیا مکو دلم زلن سورے چھ زلے گپ فک چھ جوڑ نشیا مکو
د بل پتم مکی نہ حرکت کوا مریا سبق وایا بچیا 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 سر نوی جن بے کار دے خخوی دجن سنگار دے عمل میں نہ وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی دجن سنگار دے دخل کو پا خدمت کی دوگے کے گس پہ لنیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا